پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. وسلوالو طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي په د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي، فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازی تدامي چې اماموتو وایي د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته زیات تاوان پیش کړی دی. د غزنی له ښار خبریالان وایي نن سهار ځینې دوکانونه بیرته پرانیستل شوي دي. په بغلان کې چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو په حمله کې دیرش عسکر او پولیس وژلي دي. او د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي تر 2022 میلادي کال به د هند فضایي ماموریت پیل شي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو ویلي چې د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکي خلکو ته چې په سیمه کې راګیرول زیات تاوان رسولی دی. د تدامي چې اماموتو په حواله خبر پاڼه کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره یونامات خبره سوي ویل سوي چې د غزنی پر ښار حمله په داسې وخت کې چې یووالي ته په افغانستان کې تر هر څه زیات اړتیا ده او مهم دی، خلکو ته داسې عمیق زخمونه ورکړي چې د جدي تفرقې سبب کېدلی شي. د یونامه په خبر پاڼه کې راغلي چې له غزنی څخه خپرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو ته ډېر زیان رسېدلی دی. یونامه د ناتایید شوو رپورټونو په حواله د ملکي وګړو تلفات د 110 او 150 ترمنځ ګڼلي دي. البته زخمیان هم په دې کې شامل دي. یونامه ویلي چې موثق رپورټونه ورته رسېدلي چې څرګندوي چې د غزنی ښار دولتي روغتون د حکومتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او د ملکي خلکو چې په جګړه کې زخمیان شوي دي پر سر اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په غزنی کې باید جګړه ژر تر ژره بنده سي. په غزنی کې یو شمېر خبریالان وایي چې نن سهار ځینې دوکانونه بیرته په ښار کې پرانیستل سوي او یو وګړی لیدل کېږي چې له خپلو کورونو راوتلي دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه. د غزنی د والي ویاند عارف نوري نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ژوند د عادې کېدو په حال کې دی او په څو ورځو جګړه کې 15 ملکی وګړي وژل سوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د غزنی په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سلو په شاوخوا کې وګړي وژل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون ویلي چې وسلوالو طالبانو د غزنی پر ښار په حمله کې ځانونه د ملکي خلکو په کورونو کې پټ کړي ول او له هغه ځایه یې سنګرونه نیولي ول چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو د ټکنی کېدو سبب سول. په بغلان کې چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې چې دیرش اسکر او پولیس پکې وژل سوي دي. اسوسییټډ پرس او رويټرز خبري اژانسونو دا معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبر کړی دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد صفدر محسنی اسوسییټډ پرس ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې دوه پوستو ته اور واچاوه او حملې څو ساعته دوام وکړ. دا مسله په ولسي جرګه کې د بغلان وکیل دلاور ایماق تایید کړی ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار ویلي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نن سهار څلور پولیس په قلات کې وژل سوي دي. د معیار په وینا وسلوالو طالبانو نن وختي په قلات کې پر امنیتي پوسته حمله وکړه چې څلور پولیس پکې ووژل او درې تنه زخمیان شول. د زابل د پولیسو مشر اسوسییټډ پرس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړې څو ساعته دوام وکړ او له وسلوالو طالبانو سره درنې وسلې په حمله کې وو تنه وسلوال وژل سوي او 15 تنه زخمیان سوي دي. او د افغانستان د کورونی چارو وزارت ارشد امنیتی مرستیال لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی وای هڅه کوي چې نن د کابل کندهار لوی لار د موټرو لپاره پرانیزي. شاغل ابراهیمی نن ازادي رادیو ته وویل
دا لوی لار امنیتی لحاظ باندې بند نه ده، بلکې د وطن دښمنانو د مقر په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي او د میدان وردګو په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي، چې د ځواکونو د پلونو د بیرته جوړولو په پروسه باندې اخته دي. او دا پلونه چې جوړ شي که خدای غوښتي وي نن دا لویه لاره هم خلاصه شي او د خلکو ستونزې به حل وفصل.
په غزني کې د ازادي راډیو خبریال به وروسته نور جزئیات وړاندې کړي. تاسی دا ازادی رادیو خبرونی اوریده. هند صدر اعظم نریندر مودی وای په 2022 میلادی کال کې به د هند فضائی ماموریت پیل شي. نریندر مودی نن د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت دا وینا کړې ده. مودی وویل یو سړی یا یو ښځه به په 2022 میلادی کال کې فضا ته واستول شي او د هند ملي بیرغ به له ځانه سره یوسي. مودی وویل هند به تر روسیې، امریکا او چین وروسته څلورم هیواد وي چې په فضا کې به خپل داسې ماموریت لري چې انسانان پکې دي. هند چې له چین سره په دې برخه کې سیالي لري په تیره یوه لسیزه کې پر دې مسله زیاته پانګونه کړې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2019 میلادي کال کې به د فضایي تحقیقاتو لپاره له سورلۍ پرته سپوږمکۍ فضا ته واستوي. دا سپوږمکۍ چې د چاندریان دوه نومیږي د سپوږمۍ پر مخ به ګرځي او معلومات به راټولوي. او د ایران لملاتړه برخمن د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله وایي د امریکا له بندیزونو سره سره یې ډله له مخکې پیاوړې ده او ژر به په سوریه کې د اوږدې جګړې بریا ولمانځي. حزب الله ډله له ایران سره په خوا کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي په سوریه کې جنګیږي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې وسلوال طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي په د غزني په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و. د وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری کې مسایل مطرح شوه.
په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمه ییز پولیس بیا وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې په کلکه مقاومت کوي خو حکومت له پامه غورځولی دی.
مرتې مهمات نه راکولې، مرتې کومک نه راکولې، تعجب سره موږ خپل زور ولې تعجب موږ مات کې ماتم ورکړ.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي د اسرائیل او سوریې د پولې په منځ کې ملګرو ملتونو د سوله ساتو له ګزمو سره مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ونیس پروګرام درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې وسلوالو طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتېري وژل شوي دي. دغه حمله وسلوالو نن سهار وختي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو تر اوسه د دې حملې او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې نه پولیس او 15 سرتیری په دې حمله کې وژل شوی دي. نور به د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال بشیر احمد غزالی نه واورو چې همدا شیبه سره د ټلیفون په لیکه د غزالی صاحب خبرونه ته خره غلاست د دغه حمله د جزئیاتو په اړه نور معلومات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامت اوسئ. دا پیښه پرون شپه د بغلان مرکزی ولسوالۍ پر علاوالدین امنیتي دیس کې رامنځته شوې ده. او د ډاکټر صدر محتمی د بغلان ولایتي شورا په وینا په دې پیښه کې اته دېرش سرتېري چې د اردو او پولیسي محلي دي وژل شوي دي او څو نور سرتېري هم زخمیان دي. امنیتي مقامات تر اوسه کوم خبر نه دی کړی، خو ډاکټر صدر محسنی وایي چې تلفات طالبان هم ډېر تلفات لري خو دقیق رقم معلومه نه ده. د بل خوا د الله مجاهد طالبان وایاند ویلي چې دوی په دې پیښه کې نه دېرش اردو او محلي پولیس سرتېري وژلي دي.
د لمخ کې د دغه حمله په اړه آیا چارواکو خبر درلود او آیا مخ کې خوان بغلان کې ډېر حمله شوی مرکزی بغلان دغه پوسټه دغه حمله چې پیښه وي د څومره مهمه ده د ټول مرکزی د بغلان لپاره
د سر صفدر مخکنی خبر اعلان وویل چې دا بیز د تعدیدات پر وړاندې وو خو مقامات کوم توجه نه دي کړی.
بله بشیر احمد غزالی لتاسو نه مننه. تر اوسه پورې د دغه حمله په اړه لکه څنګه چې مخکې مو ویل د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو رسنیو ته څه نه دي ویلي. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه وروستي معلومات له تاسو سره شریک کړو. خو له بغلان د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې پر د ملي اردو پر یوې اډې وسلوالو طالبانو د پراخ برید په اړه نور معلومات راکو. لکه څنګه چې مو واوریدل د بغلان د ولایت شورا رئیس ویلي چې په دې حمله کې اته دېرش پولیس او سرتیري وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت اخیستی. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې غزنی لا تر اوسه په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو نه دی تصفیه شوی. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر اختر محمد ابراهیمی نن د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي او ښار بیرته عادي بڼه غوره کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ابراهیم صافی هم په غزنی کې دی. همدا شیبه زموږ اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. صافی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بله ابراهیم صافی
سلام تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته
مهرباني دمه ورکي
اوس ما غا اوري
بيخي اور مهرباني
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه موږ هم دا اوس د غزنی ښار د بالاحصار سیمه ته ولاړو. د سیمه لمنه تقریبا د وسلوالو طالبانو پلاس کې وي. اوس په دغه ځای کې امنیتي ځواکونه دي. د دوی وایي چې دغه ساحې اوس د وسلوالو طالبانو نه پاکې شوي دي او د دوی پلاس کې دي.
بلې په مجموع کې
همداراز د ښار په بیلابیلو سیمو کې موږ وګرځېدلو. عام خلک راوتي دي خپلو دوکانونو ته. دوی هغه د پخوا په څیر د اوسیدونکو د غزنی ښار د اوسیدونکو په خبره د پخوا په څیر خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دوی وایي چې سره له دې چې دلته یو جګړه تیره شوه خو دوی مجبور دي چې خپلو کارونو ته راووځي. سره له دې چې تیره ورځ موږ هم د غزنی د ښار په یو شمېر سیمو کې وګرځېدلو. دوکانونه نه خلاص څوک نه ترسترګو کېدل خو د تیری ورځ په پرتله نن په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. خلک تګ راتګ کوي. بل انګلیسي
بل صفای صاحب د وسلوالو طالبانو کوم حرکتونه خوځښتونه د ښار په لمنو کې لیدل کیږي کنه؟ مخکې امنیتي چارواکو ویلو چې دوی له ښاره ایستلې څنډو کې خال خال ډزې کیږي یا نښتې کیږي. آیا اوس وضعیت هم دا ډول ده؟
نه هغه چې یو شمېر رسنیو نشر شوي وو د ښار په سیمه کې د تېرې ورځ را په دې خوا د ډزو غږ نه اورېدل کېږي. دا همدا اوس هم موږ یوې سیمې ته روان یو چې ویل کېږي هلته سخته جګړه شوې وه. حتی د ځینو امنیتي سرچینو له قوله چې هلته د وسلوالو طالبانو نه ځینې اصلحې پاتې دي. نو دا اوس موږ هغه ساحې ته روان یو. د پرون راهیسې کله چې موږ پرون راغلو سهار خال خال ډزې کېدلې ولې نن تېره شپه او د سهار راهیسې وضعیت بیخي سم دی نه تر غوږو کېږي. نو هغه ساحې ته چې موږ لاړ شو بیا به انشاءالله د اوریدونکو سره نور معلومات هم شریکو. یاد دې وي چې موږ د غزنی ولایت روغتون ته هم لاړلو. د غزنی ولایت په روغتون کې هلته یو شمیر زخمیان هم و د غزنی د ولایتي روغتون مشر سجی رادیو ته وویل چې په دغه جګړه کې تقریبا 230 کسان چې زخمیان وو دغه روغتون ته راوړل شوي وو. سره له دې چې ده وویل چې زموږ سره هغه څه چې لازم وو د درملنې لپاره نه وو. دا همداراز وویل چې دلته تقریبا شاوخوا 150 جسدونه راوړل شوي وو چې په هغې کې حتی د وسلوالو طالبانو جسدونه هم وو چې دوی د سره صلیب له لارې د هغوی کورنیو ته تسلیم کړل.
بله صفای صاحب، تاسو د وسلوال طالبانو د جسدونو لاسي راپور نه ورکول شوي چې د وسلوال طالبانو په لیکو کې ځینې بهرنیان په تیره بیا پاکستانیان هم جسدونه موندل شوي دي، او د هغه موضوع ده چې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید جدي تعقیب کړي. تاسو چې مقامات سره چې امنیتي چارواکو سره غږیدلي یاست، آیا څه مو اوریدلي دي چې داسې جسدونه لاسته ورغلي دي؟ د هغه اسناد او شواهد دي چې د افغانستان حکومت تل ادا کوي چې وایي پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی؟
بالکل، دا د کورنی چارو وزارت ارشد معین ابراهیمی صاحب هم دغه یادونه را سره سهار مرکه کې چې موږ ورسره لرله، هغه هم وویل چې په دې کې پاکستانی چچنی او یو شمېر نور اتباع په دغه ډله کې د وسلوالو طالبانو شامل وو. دوی همداراز وویل چې یو شمېر اسناد له افغان امنیتي ځواکونو سره شته دي چې دوی په جیبونو کې حتی هغه اسناد موندل شوي دي چې دوی د چچن دي یا چچنیایي دي یا هم پاکستانی دي. نو دوی ویل چې دا به موږ له رسنیو سره هم شریک کړو. دوی ویل چې یو شمېر ویډیوګانې دي چې هغه به هم له رسنیو سره شریک کړو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دا مهال تلیفوني شبکې کار نه کوي، یوازې تیره شپه د روشن شبکې کار وکړي. حتی داسې خلک لیدل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه او یو شمېر نور هغه کسان چې دلته راغلي دي بیرته د خپلو ځایونو ته نشي تللی. هغوی د ټلیفون په لټه کې دي چې مثال خپلو کورنیو سره په څه ډول سره دوی اړیکې ټینګې کړي. دغه موضوع ما د غزنی له والي سره هم شریکه کړه. هغه ویل چې په نن تر مازدیګره دوی هڅه کوي چې د ټلیفوني شبکو دغه ستونزه هم حل کړي او خلک وکولی شي چې د خپلو کورنیو سره په اړیکه کې شي.
بله ابراهیم صافی، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال له غزنی را سره او د غزنی د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو هر شیبه تاسو د افغانستان د مهمو پیښو څخه خبروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د غزنی د جګړې موضوع بیا هم تعقیب او وروسته خو اوس به نجا صفای اقتصادي خبرونه وړاندې کی.
په بادغیس ولایت کې د سلر وشتو بیلابیل پروژو تړونونه لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د بڼوالۍ، مالدارۍ او اوبو لګولو په برخو کې دي چې عملي کارونه به د بادغیس په سلور ولسوالیو کې پیل شي. نوموړي وویل په راتلونکي کې به دغه پروژې نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي. د ښاغلي رستمی په وینا د دغو پروژو د پلي کېدو هدف دا دی څو موجوده ستونزې په ځانګړې توګه د اوبو لګولو په برخه کې شته ستونزې هواری شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا د دغو پروژو لګښت 8 میلیونه افغانۍ اټکل شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت په کاپیسا کې د 1.4 میگاواټو په ظرفیت اوه پایې ترانسفرمرې فعالې کړي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ترانسفرمرونو په فعالېدو سره نږدې 1500 کورنۍ به له برېښنا برخمنې شي. د نوموړي په وینا په دغو ترانسفرمرونو 23,000,000 افغانۍ لګښت راغلی. د برېښنا شرکت په وینا د روان کال تر پایه پورې به د دغه ولایت 26 نورې سیمې هم له برېښنا څخه برخمنې شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړ 200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجه 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجه 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 550 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلداري 592 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري مخله دې چې بیا هم د افغانستان موضوعات ته بیرته مخ کړو. یو نړیواله موضوع راخلو، روسیا وايي پاوز دې سوریا او اسرائیل ترمنځ پوله کې له ملګرو ملتونو سره مرسته کوي. د اسرائیل او سوریې په پوله کې ډیرو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو سره ساتي ځای په ځای دي. خود سوریې جګړو داسې هم اغیزمن کړی دی. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی په استودیو کې را سره دی. سروان صاحب، د روسي چارواکي چې البته روسي چارواکي دا څرګندونه کړي دي، څه ویلي؟
نوری صاحب، د روسیې د پوز دغه جکپوري جنرال ویلي چې په سوریه کې د دغه هیواد پوز په پام کې لري چې د ملګرو ملتونو له سولاساتو سره د سوریه او اسرائیل د پولي په اوږدو کې د جولان په لوړو کې د غزمو د بیا پیلولو لپاره له ملګرو ملتونو سره مرسته وکړي. د روسیې د پوز جکپوري چارواکي بریج جنرال سرګی کورالینکو سیمه ته له سفره وروسته پرون سه شنبه د روسیې په دفاع وزارت کې خبري اعلان ته وویل د روسیې بیرغ په دې سیمه کې د سولې او امنیت تضمینون کړي. د ده وویل چې تیر میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له کتنې وروسته د اسرائیل او روسیې چارواکي په منظم ډول له بل سره خبري کوي. کورالینکو همدارز ویل د روسیې د پوځي پولیسو عملیات د اسرائیلو د امنیت له خوندیتوب سره مرسته کوي.
اصلا روسیه په دې اقداماتو څه وړي؟
د سوریه او اسرائیلو په پوله کې د ملګرو ملتو د سولاساتو ترڅنګ د روسي پوځیانو حضور ظاهرا د دې شوډنه کوي چې مسکو په سیمه کې د روسي د نفوذ د زیاتېدو او د غراس د اسرائیل او سوریه ترمنځ په اوږده اختلاف کې د منځګړتوب د رول د اخیستلو هڅه کوي.
روسي پوځیان د سوریه د سیمه ته څنګه او څو وخت ورسېدل؟
دا سیمه تر تیر کال پورې د بشار اسد د رژیم د مخالفانو په لاس کې و. خو روسي ځواکونو د بشار اسد له متحدانو سره د دې سیمه په نیولو کې مرسته وکړه او هلته ځای پر ځای شول. روسي جنرال کورالینکو وایي چې د روسي پوز په دې سرحدي سیمه کې د تلاشۍ څلور پوستي جوړې کړې دي. د همول چې روسي پوځیان د ملګرو ملتو له سولاساتو سره نږدې تماس لري.
اسمه څرون له تاسو نه مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
مخکې مو واوریدل چې د افغانستان ولسي جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی وایي د افغانستان حکومت دا موضوع باید جدي تعقیب کړي. دا څرګندونې د دې جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چچنیانو، ازبکستانیانو او تاجکستان د اتباعو ترڅنګ دغه راز پاکستانیانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک ویلي وو چې اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستاني اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. افغان صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
د ولسی جرګې اداري پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ځانګړې توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو ترڅنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخالت موضوع حساسه ده او باید افغان حکومت په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. ښاغلی عرفان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کسانی که منصوب به نظامیان پاکستانی هستند، سایر کشورها که تاسیس چینی ها گرفته تا ازبکستان تا تاجیکستان، اولی که تقاضای ما از حکومت افغانستانی است که چنین موارد را بزرگترین فرصت مستندسازی بکنن و نه تنها که به حکومت هایی که افراد در اوج از طرف ایشان و یا اتباع ایشان در افغانستان می جنگند به وای اسناد راشه، بلکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و به نهادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شود.
دا په داس حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لړ پوري غړي افراسیاب خټک هم ویلي و چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون او مرګ ژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. ښاغلي خټک ویلي و کچېرې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري، نو د نوموړي په خبره دا به د 1990 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستانی ملیشي جنگیالي او تروریستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي چې د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستاني اتباعو جسدونه ترلاسه شوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني تروریستان هم موجود و چې په هغه کې پاکستانیان د چینیا هیواد د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلی رحیمي د غزنی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکوي، خو ویې ویل چې د غزنی د جخار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په شپه په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، او د دغې ډلې په اعلامیه کې د غزنی ښار جګړه له لاسته راوړنو بلل سوې ده. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې غزنی ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشری مرستې انتقال سوي، او همداشان به له جګړه ځپلو ښاریانو سره مرستې همداشان دوام ولري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان ولسي جرګې د هغو راپورونو په اړه چې وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و، وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اروزګان د افغانستان یو بل نه آرامه ولایت چې تل د ناکراری راپورونه ورکول کېږي. اکثرا په سیمه کې سیمه ییز پولیس هم د حکومت له بېغوري څخه سر ټکوي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال یو شمېر سیمه ییز پولیس سره غږېدلی چې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
سیمیز پولیس له جګړې څخه د تښتېدلو ملکی خلکو په خټین کورونو کې ناست دي. د دې درې ملګري لیدل کېږي چې د دیوالیو په سوري کې د ټوپکونو خولې ایښي او سیمه څاري. د دغه پولیسو د ساتنې په مخه دغلته کوم خاص تحکیمات نه دي جوړ شوي. دوی یوازې دغلته د ملکی خلکو په کورونو کې ځان ساتي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دغه سیمه ییزو پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
نن مې بلا ده چې لنګر د کړي اوسه دنګ مرتي مې مات نه راکولې، مرتي کومک نه راکولې، تعجب سره موږ خپل زور وري، تعجب موږ مات کې ماته ورکړه، پر موږ ډبې بدنې را پټاو کړې، ډبې پر موږ وغورځې، ګنشتانې پر موږ وغورځې. نه لر وسه مې چې نه به دغه جابو ماته و، هغه توپک دی چې خپل ویني ودانه په کلاس مر مې ماته چې مرته مې مات راکې، موږ پالیاتو کې موږ ارڅونی هم کاری کو ځانو نه وژنه په خپل وطن کې وزنه کړی مې یو ځین کړی مې.
نو مې شاولی دی دنده مو په داده کوټوالو کې ده. نو موږ دغه ته ورور چې موږ ستونج دغه دي چې نه مې مات او نه موږ یو وسایل لرو، نه موږ خوراکي ده چې کو مثلا دا پرشونه دی او توست یو د دې ټول شان سره موږ مخامخ چې موږ د بل پسرای کې د بل پشانو کې گزاره.
د جګړې په دغه لومړی کرشه کې د دغه سیمه ایزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ فاصله د غلطه ایوازي 100 متره ده. دغه سرتیرو ازادي راډیو ته ویل کې دولت مهمات ورنکړي او اکمال نه کړي، نو طالبان به ژوند دی سي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې پر مخ پروتستون زیور تاواری کړي.
نو که زموږ ایمایا ونسی، زموږ مشته یو نور یو سلاوی یا مهمات یا یو شی مو پرنسی، نو طالب دشمن دی راځي هغه مشته نورم په مشته هغه پیاوړی دی. موږ به هیڅ شی لرونه کوي ولرو، خو زموږ سره یو ځای دی نشنیولای، یو کیلومتر موږ نور په مختګ د پچابک حالت کولای شو.
یا دا کمر باندې په دغه سره کې موږ وسیرو، دا ځای کمر باندې زموږ مخته پوسټ نه شته، خو زموږ نور شتون نه لرو. زموږ دا شتون چې زموږ مهمات کمزوري دی، زموږ شیان کمزوري دي، نور موږ نور ستونزه نه لرو، موږ سامان نور مشکل نه لري، خو ځکه چې موږ ته مهمات راوړی شي، موږ په مهمات فرور سنبال سو، موږ کولی شو چې مخته نورم ورتیر شو، موږ خپل پوسته ورمخته کړو، کمربند مخته وسکو.
ازادي راډیو د دغه سرتیرو ستونزې په اروزګان ولایت کې د ملي امنیت له رئیس عبدالصمد شم سره شریک کړي.
مشکلات مهمات دشمن سر مقابلے مهمات ورکو مگر خرچلا مهمات بیا نہ لڑو دون در مهمات تقسیم ہوں ضرورت پہ آساس بندی اور مجبوریات پہ آساس اور ساحو کی ضرورت ہوئی دونوں در محاصریات پہ ټول افغانستان کے خیزشون نہ لڑی لکه روزگان کے چلری
د جګړې پر لومړی کرښه دغه سیمه ییز پولیس پر داسې مهال د مهماتو غوښتنه کوي او دا وایي چې طالبان به ژوند وي چې ځکه په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی.
په اورزګان کې د سیمه ییزو پولیسو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي، د وسلوالو طالبانو په وړاندې سخت مقاومت کوي خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي. دا هغه شکایتونه دي چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تل تکرارېږي. څو ورځې مخکې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې اډې پوځیانو شکایت کړی و چې له څو ورځو راهیسې محاصره دي خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي. دوه ورځې وړاندې دغه اډه وسلوالو طالبانو ونیوله، په لسو ډېر د ملي اردو سرتېري ووژل او روس هم په لسګونو لا درک دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز پروګرام د تخبرو خو اوس فرشته جلالزی ته ورکو چې د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په افغانستان کې د مرګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې امامت ویلي په غزنی کې حمله ملکی خلکو حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته ډیر زیان رسولی دی. امامت ویلي په غزنی کې باید جنگ بند سي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر دوو پوستو حمله کړې چې د رپورټونو په حواله دیرش تنه پولیس او عسکر پکې وژل شوي دي. خبری رسنیو په سیمه کې د چارواکو په حواله ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه دوو پوستو ته په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې ور اچولی و. وسلوالو طالبانو د حملې مسئولیت اخیستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي چې وسلوالو طالبانو په غزنی کې د حملې پر مهال د ملکی خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي وو او سنګرونه یې جوړ کړي ول چې له امله یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی سو. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع د ایران مازه تورنم د هند صدر اعظم نریندر مودی وای چې په 2022 میلادي کال کې به د هند فضائي ماموریت پیل شي. هغه دا خبره نن د اگست په 15مه چې د هند خپلواکۍ ورځ ده کړې ده. مودی ویلي یو سړی یا یو شزه به په 2022 کال کې فضا ته واستول سي او د هند ملي بیرغ به له ځان سره فضا ته یوسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاود نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې 2000 لیټر هغه تیزاب نیول سوی چې د نشي موادو په جوړېدو کې کار ځنی اخستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومنه استاس پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راغورځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو درې کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله ایزدیا رسنیو ته وویل چې دا درې کسان د مزار شریف ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. له نیول شویو کسانو سره نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 230 ټابلیټ کا ګولۍ، 200 امریکایي ډالر او تر 14000 ډیر افغاني هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه شوي وي. په بدخشان ولایت کې یو کور څخه په لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه شول. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کشف عامر نصر احمد جهانگیر د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مخکینیو معلوماتو مخې پارګو ولسوالۍ کې د یو کور د تلاشي پر مهال 25 کیلوګرامه تریاک ونیول. یاد دی وی چې د نیول شویو نشه یي موادو په تور څوک نه دی نیول شوی. ل نشه یي مواد سره د مبارزې پولیسو د یو وتی عملیاتو په ترڅ کې تر یو ټن ډیر نشه یي مواد نیولې دي. د کورونې چارو وزارت ل نشه یي مواد سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل چې د عملیات په اتلس ولایتونو کې ترسره شوی چې په نتیجه کې د یو لوی قاچاق کوونکي په ګډون لسکونه نور قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
د دې پیښو په تړاو یو 115 تورن کسان نیول شوي چې په دې ډله کې درې ښځې دي. په نیول شویو کسانو کې د نشه یي موادو یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی چې د نشه یي موادو سره د مبارزې کارکوونکو په کندهار ولایت کې نیول
شوی.
په نیول شویو موادو کې دوه ډوله کیمیاوي مواد شامل دي چې د نشه یي موادو او نشه یي ګولیو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د حمید کرزی په هوایی ډګر کې یو تن بهر ته د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلی چې نیول شوی کس 1 کیلو او 802 ګرامه چرس په خپل سفری باکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې دوبۍ ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په دوه ورستیو اونۍ کې تلسو ډیر کسان د حمید کرزی له هوایی ډګر څخه هند او دوبۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې تېره اونۍ د نشه یي موادو د قاچاقو په تور تر 11 ډیرو کسانو دوسی د څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یو لس کسان چې د افغانستان د 15 ولایتونو اوسیدونکي دي د نشه یي موادو په نهو پیښو کې نیول شوي او له دوی سره 8 کیلوګرامه هیروئین، 30 کیلوګرامه تریاک، 195 کیلوګرامه چرس، 4000 کیلوګرامه خشخاش، 115 کیلوګرامه شیشه، 240 لیټر الکولي مشروبات او 40 ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوي دي. دا یادونه ورده چې په نیول شویو کسانو کې درې تنو یې غوښتل چې د حمید کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه هند ته هیروئین قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشې مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په هرات ولایت کې 2000 لیټره هغه تیزاب نیول شوی چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
دا په لوی اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول.
په کندوز ولایت کې معتاد ماشومان ډیر شوي دي. له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
وقایه د مور په بدن کې چی هغه جنه شروع تر سپنګری ته پورې دا مرحله فرق
د فوزیه خاطره بو او چې وای د مینې له خاطره په نشو وخت سوي ده
پنځه ورځې مخکې چې خلاص وشي سوې وو باور وکم چې پناه در سره ټول ما په باندې جګر خور کور مور هر څه راځي پاتم
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خاورار اوس دا وای چې څه خدمت دیو
بس خدمت ده چې غشيان راکا
ته درېګه چې زو ګورم چې څو خوب نه وي
ای څوک نشته ما ول شاو خو وکټل او بیا راغلم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو هغه کیمیاوي مواد چې د نشي مواد په جوړېدو کې کارول کیږي په پله پسې ډول کاوندوي هوادونو څخه افغانستان ته راجل کیږي. د هرات امنیه قومندانۍ له نشي مواد سره د مبارزې قومندان حمید الله نصرت زاده ازادي رادیو ته وویل چې د سې شنبه په ورځ د اسید انډراید په نوم 2000 لیټره تیزاب نیولې دي. دا تیزاب د اسلام کلا په ګمرکې په داسې حال کې نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. د افغانستان د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ټول هغه مواد چې د نشه یي موادو په جوړېدو کې کار ځنې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې دې کار په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید ته لار هواره کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
د هرات ولایت پولیسو د سه‌شنبه په ورځ د اسلام کلا په ګمرک کې په لوی اندازه کیمیاوي مواد نیولې دي چې له چین څخه ایران او بیا له هغه ځای افغانستان ته قاچاق کېدل. د هرات ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده ازادي رادیو ته وویل چې دا د اسید انډراید په نوم تیزاب ول چې د نشه‌یي موادو په پروسس او جوړېدو کې کارېدل او ارزښت یې 2 میلیون ډالر ته رسیدي. خاغلی نصرزاده وای په پام کې و چې دا تیزاب د هیروئین او کریستالو د تولید لپاره د فرا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ ته انتقال شي.
دا په لویه اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د اسلام کلا په ګمرک کې ونیول شول. تر څارنې لاندې موټر چې څلوېښت فټه لوړ کنټینر پکې بار و او غوښتل یې چې د پاکوونکو مایع موادو په نوم افغانستان ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شو او له دې کنټینر څخه د اسید انډراید په نوم 350 ډبې تیزاب ترلاسه شول.
د ملګرو ملتونو ادارې د ورستی سروې پر اساس ډیره برخه کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي. خو د افغانستان دولت وایي چې د نشه یي موادو د پروسس او تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. په تیرو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو وکولای شول چې څلوېښت ټنه هغه کیمیاوي مواد ونیسي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کېدل. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې کوکنار یوازې کرل کیږي خو هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار زیاتوي چې ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د ترانزیت او قاچاق اصلي لاره ده.
افغانستان د خامو نشه یي موادو یا تاریاکو تولیدونکي هیواد دی خو کله چې له تاریاکو څخه نور نشه یي مواد جوړیږي د دې نشه یي موادو د جوړیدو لپاره یو ډول کیمیاوي موادو ته اړتیا ده چې د مواد په افغانستان کې نشته. د افغانستان نشه یي مواد یو نړیواله غوښتنه ده چې په دې برخه کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لري او دا مواد له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د ګاونډي هیوادونو په مرسته قاچاق کیږي. دغه ډول کیمیاوي مواد هم د سیمې هیوادونو له لارې افغانستان ته راوړل کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو ترڅنګ د نشه یي موادو د تولید د ډیروالي سبب هم ګرځېدلی دي چې د سیمه ییزې ستراتیژۍ په نوې طرحه کې دې موضوع ته جدي پاملرنه شوې ده. د دې طرحې پر اساس به ګاونډي هیوادونه مکلف وي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې په هرات کې د نیول سوو تیزابو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس مو په کندوز ولایت کې د معتادو ماشومانو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې د ماشومانو معتاد کېدلو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې یو شمېر ماشومان د مهاجرت پر مهال معتاد شوي او ځینې نور بیا د خپلو کورنۍ لخوا په نشو اخته شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
پر مخدره توکو د کوچنیانو اتحاد د کندوز د روغدو کسانو د درملنې روغتون چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز د روغدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له داسې پیښو سره مخ شوي دي چې په کوچنیانو کې پر مخدره توکو د اتحاد د نښو او نښانو ښکارندوینه کوي. د کندوز د روغدو کسانو د درملنې روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګروپي صحابي ما با طفل روبرو شدن که عمر از او بیش از 10 سال نبوده او ما تخمین
سمیس کارتون که لذات ماشوم سر مخشوی چې عمر یې له لسو کالو څخه پورته نه وو خو پر مخدره توکو معتاد شوی وو او برسیره پر دې د امام صاحب ولسوالۍ څخه هم یو یولس کلن معتاد ماشوم دلته د درملنې په خاطر راوړل شوی وو او هغه په ایران کې چوپانی کوله او هلته یې چې کوم کس چوپانی کوله نو د هغه شخص لخوا جبرن پر مخدره توکو معتاد شوی وو. ښاغلی میاخیل وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کوچنیانو ترمنځ د احتیاط ترویج دوی سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې دغه شمېر ماشومان د خپلو کورنیو له لورې متاد شوي دي.
در یکې دو ولسوالۍ کې نامشه احتراما نمیگیریم در روژه هم این مردم برای اطفال خود تریاک.
د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې چې د احترام په خاطر زه یې نوم نه اخلم ځینې غالۍ اوبدونکې ښځې د خپلو کوچنیانو ته تریاک ورکوي تر څو هغوی بیده شي او دوی په ډاډه زړه غالۍ واوبي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د مدني ټولنو د شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم پر مخدره توکو د کوچنیانو د روږدېدلو مسلې سخت اندېښمن کړی او پر کورونو یې غږ کوي چې له خپلو کوچنیانو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو پر دغې کرغېړنې پدیدې روک نه شي.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندوز داریم که متاسفانه تا هنوز هیچ برخورد
زموږ په ټولنه کې اعتیاد له لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي چې موږ یې بېلګې په کندوز کې لرو خو تر اوسه پورې په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته شوي او حتی له دغو ماشومانو څخه جنسي ګټه هم اخیستل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر ځوانان چې اوس مهال د کندوز د روغدو کسانو د درملنې په روغتون کې د درملنې لاندې دي و وای چې مخدره توکي د انسانیت ضد پدیده ده، ځکه انسان له خپلوانو او ټولنې څخه جلا کوي. شاه رسول چې اوس مهال د درملنې لاندې دی، هغه د خپل په تیروتنو پښیماني څرګندوي. موږ دلته د درملنې لاندې یو او موږ د شفاخانې ټول اصول پر خپل ځان پلي کوو. پخوا چې متاد وم د ټولنې خلکو راباندې خندل، او اوس احساس کوم چې روغ شوی یم. د کندز یو شمېر مدني فعالان د مخدره توکو د اضرارو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی د ځوانانو لپاره د سالمو بوختیاو نشتوالی د روږدېدو ستر لامل بولي، او زیاتوي چې پر مخدره توکو د کوچنیانو او د ځوانانو روږدېدل به د هېواد راتلونکي لپاره ډېر ګران تمام شي. دوی پر دولت غږ کوي چې د دغې شومې پدیدې په اړه جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي، او ځوانان دې د دغې کرغړنې پدیدې له منګولو څخه وژغوري.
په کندوز ولایت کې مو د معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1216 مزنی سپو خبريږي. اوس بل نشو څخه د ځان ساتلو پر لارو چارو خبري وکړو. طبي ډاکټران وایي چې لنشو څخه ځان ساتنه په کوم ځانګړي عمر پورې اړه نه لري. باید دې کار ته له نوې زیږیدلې ماشوم څخه نیولې بیا تر سپینږیرتوب پورې پام وسي. دا چې وقایه کوم ډولونه لري، باید د وقایې په برخه کې کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل سي، او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې پوښتلی چې سړی څنګه له نشو څخه ځان ساتلی سي.
وقایوي لارې چارې شخص پورې مړه لري او د جامې پورې مړه لري. اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اسرار چې دي، دا باید نفر پوښي چې هم جسمي نگانه، هم اجتماعي نگانه، هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې، محصلینو ته، متعلمینو ته، په پوهنتونو کې، بل دولت د خونه هغه کوم امنیتي کسان چې دي، دا ډېر مهم دی چې د سرسي کم کې مخدره موادو ته چې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه، د خوب نه پاسېږي تر چې ماښام پورې ویده کېږي، دا باید کوم مثبت شیانو کې. بل څارنه او نظارت وکړي دا د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول، یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه، د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدره ته. یا مثلا ډېر پلرونه دي خپل ماشوم ته د پیسې ورکوي، ویزه د دکان نه مته سګرټ راوړي. دغه جینه چون وقایه دلته ضعیف ده، عامه پوهاوی د فامیل ضعیف ده، دوم هغه د سرسي د موادو مخدره. تاسو ګورئ په افغانستان کې داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي. چیرې چې محیط کثیف شي، دا مستقیما تاثیر کوي. په رسانو کې، په تلویزیونو کې باید وقایوي برنامې چې خلک مواد مخدر ته نږدې نه شي. مواد مخدر د اسلام دین د نگانه، د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش، د ملا امام ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته، یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې خلک تشویق شي، مثلا سپورت ته کتابخانې جوړ شي.
وقایه کوم ډولونه لري؟
وقایه په درې برخو ده. یو ابتدایي وقایه ده، او یو هغه ثانوي وقایه ده، او ثالثي. ابتدایي وقایه هغه وقایه ده چې دغه روغ خلک، عام خلک، هغه جامع روغ خلک، مثلا متعلمین دي، بزګران دي، هر څوک چې دي هغه مریضي په باره کې مهارتونه ورته زده کوي چې څوک کوي چې دغه مریض نه تاسو لرې اوسئ. بل ثانوي وقایه ده. ثانوي وقایه هر هغه خلکو لپاره فوکس کیږي چې دا هغه د خطر فاکتورو لاندې، مثلا په مخدره موادو کې ځوانان ډیر ورته مساید ده. بیا هغه ځوانان چې سواد نه لري، بیکاری، ابتدایي مثلا نسور اس کی، سګریټ اس کی، هغه ځوانان ورته مساید چې خراب ملګری لري او دغه ملګری سره ناشته او پاسته کوي. بل په فامیل کې مثلا یو نفر معتاد ده، یعنی دا هغه رسک فاکتور کې هغه خطر کې دوی شامل دي. دته باید هغه منظم برنامه دی وقایوي ورته که جوړ نه شي، هر لحظه دوی د خطر ده چې دوی هغه بل هغه دریم ډول دی چې هغه تر شری ده یا هغه سالسی وقایه ده. سالسی وقایه هغه وقایه ده چې په مخدره موادو کې یو نفر جوړ شي، د مخدره توکي دوباره اغشته کېدلو لپاره خاص وقایوي مهارتونه دي.
د وقایې په برخه کې باید کومو خلکو یا کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل شي؟
اول هغه خلک چې هغه خطر فاکتورو ته نږدې دي. مثلا ما مخکې وویلې هغه ماشومان چې متدینو منځ کې مثلا ګروپو کې ګرځي، د متدینو د وسایل او سامان آلات دوی تفریحي وسایل هغه کې استفاده کوي، یا اکټ کوي، یا مثلا پچکاري ټوله، یا دغه اول دوه باندې باید فوکس شي. ولې هغه د فیزیولوژي نه دګانه دوی هغه ذهن داسې یو تنظیم شوی چې هر شی په مورد کې دوی غواړي چې تجربه وکړي، تجسس وکړي او څېړنه وکړي. دوم قدم کې د مختلف عواملو نګانه ځوان طبقه ورته ډېر مساعد ده دوی فوکس شي. دریم نور باقي خلک،
وقایه په کوم عمر کې باید پیل شي؟ په ماشومتوب کې، په ځواني کې، او که په زوړوالي کې؟
وقایه هغه د مور په بدن کې چې هغه جنه شروع تر سپینګریتوب پورې دا مرحله فر. مور باید وقایه کې چې کوم په بدن کې دغه ماشوم چې ده د ته کوم مواد نقص کوي، مثلا د خوب تبلیتونه نقص کوي، مور باید په نظر کې ونیسي. مثلا مخدره مواد ورته نقص کوي. وقایه داسې عمر نه لري. زمونږ تاسې په شمالي ولایتو کې یو ماشوم تریاک ورته ورکوي چې د زیدي کور کار پسې. بل مثلا د مکتب د دورې وقایه ده، د کوم معلومان په راځي، بیا هم فامیل رول لري پکې، هم کوم چې معلمین دي دوی ته تدریس کوي، دوی ته هغه کوي، دا پکې ډېر مهم ده. فرض مثال یو نفر سپینګیری په سپینګیریتوب کې خوب پوره کیږي، یو فامیل اوسه ورته یو خوب ګولۍ جوړي وي، دا وخوره چې ویده شي، بل ورځ خودي، بل ورځ بل یو ورځ کیږي چې پنځه ټابلیټ د خوب نه وړي، بل ورته مشوره کوي لږ تریاک ورته ورکوي، تریاک ورته ورکوي، بلاخره تریاک ډیریږي ډیریږي چې وویني هغه اخته شوی ده. پی
له نشو څخه د ځان ساتنې په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردی. د زابل ولایت فوزیه چې نږدې 30 کال عمر لري، د محتاجینو په یو نا دولتي روغتون کې بستری ده. دا وایي چې له خپل میړه سره د مینې له خاطره په نشو اخته شوی ده. دا چې اصلي کیسه څه ده او دا محتاجه میرمن اوس له کوم ستونزو سره مخ ده، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د کلا زابل یم، نوم یې پوزیا. زه اوس د 30 کلنې ته رسېږم. میړه مې ایران ته ولاړ چې راتوه تریاکي سو. ډېر وخت به مې جنګ چې دا پرېده پرې نه خو مالکې ته پرې نه دي زیم شروع کوم. دای کوشش مې نه ده کړی چې زه جنې تللې یم، دای کوشش مې نه ده چې ما دای جنګ داده سره کړی وي. دای کوشش مې کړی زړلې مې ریخ خپل ځان مې جګر خونه کړی، خدای مې نه ده جګر خونه کړی. ما ټول ځوان خې نه ده د میړه سره درې میاشتې په خوشحالي تېرې کړي دي چې دای عملي نه وزه سره ولم، همیشه به جګر خونه ولم. اخر مې وویل چې ځوان مې بیا زه ناسم یې ورسره کېنسم شروع کړم، زه څخه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان زه ناسم خلاصه وله. دوی په خاطر باندې مې خپل ځان هم ورته واچاو، اولاد مې هم ورته واچاو، ټول کور په ور کې ډېر په ما باندې ګران وو. ماما زوی مې اوس بیا وای که ته له ما سره پوډرې نه چې خدای ته به ما په چا مړ کړې، ته ما څنګه کې په چا باندې نه، اوس مې لوا ماتې نه پرېږدي. له خپلو خپلوانو پاته سولمه، له غم او له خالي لاس چې پاته سولمه، حالې مې اولادونه له ما بېزاره دي. مخکې بس چېرته تلمه، اوس یې چېرته هم ناسم تلی. خدای مې له غه خوډه کوله، ټول مې له لاسه ورکړل، ویښتان مې تور وو، ټول سپین سو، مخ پوست مې سم وو، ټول خراب سو، که نه ټول ځان مې ضعیبه سو. نه په واده کې شرکت کړی شو، نه په غم کې. پنځه ورځې مخکې مې د خاله زوی شهید شوی وو، باور وکړه ما شپنه در سره کړې، ټول ما پال باندې جګر خونه، کور مور هر څه راچ پاته وو. زه شای په داس خیاطي کوم چې نه وینې څه کوي، سیګا چا دې ټول په ور کولې. یو دونه شای په مخ سره دې موږ درې نه پاره په کور کې هغه نمرې نه ځو، نه دونه شای خو خلاص دې دورې دې باید ولې زه غم امنه خور غو دې دې شي غم هم خور دې کور کې هر څه په دې پیګم چې دا شای دې خرڅلاو دي. شمسی مو تلویزیون هم په کور کې هر څه چې ودا ټول موږ دې خاص کړی. زه ما دې نه وینم، ما دې تلویزیون کوستې وس خاص دې عین کالي به دې بل سړي ور جوړول دي دکاندار. ما چې بل شي نه پیدا پرې کالي به ور کوتي دا یو څه ورې کړه. هر ورځ موږ بیا ولادون سره جایک موږ ته خلک تانه را کوي چې دا دی خپل خو خاص مو دې په دې دا مې شخه په ویډیو خونه یې
د وراره زوی پیدا سوم مبارکي ته نه یم ورغلی شرمېدم که دوی نه پوهېږي زه په خپل ځان کې دغه کېږم چې قرآن دې ټول په ما باندې پوهېږي زما چې بیا بد کېږي په خپېږي به یو واده په اسمان کې و دلته به مې غږار وي د زړه به مې کاشکې تللی وی اوس مې د کور د شاوې زړه مې نه وایي وخت مې نشه نه وه د کورم په کالینو باندې فرس وو که نه وخت نشه سې ذاتي ودان کړوس چې وران
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. اسلام یو داسې ځوان دی چې په هر څه کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي. په میله کې موسیقي، چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستی دی. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهواله بانډار څخه ولاړیږي او وروسته اسلم هم ورځي. بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښه سوه او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیه و اکبره بچیه چیری؟
داره بابا دلتا پا غوجله که غوات و اخاچو
تا یو زل دلتا راشه
سمه دا داده رازمه
سریه خیریت دی اکبر تا چه وای؟
چه لک چرس را تراوری؟
دی غمگی چرس دیسا یا خوستا چرسو مکتا باکلو
ستا باشوه بابا هز بلا نیوه هلی
چه دا غم لرلی چرس دمون کور تر اغلی نمون خیر ندیلی دلی آخر به مومن راس پیرا کی چه او دو روپی پلاس درسی په 400 لګی
دادا بابا راغلم څه دی وایل
ها دا پیسې واخله لان ور لاله څخه 400 را تراوړه
و سړیا خپل خو په دې بلا اخته او سله کم پیخته کوي
نه پیخته کیږي بابا لاس کاله مې په سیګریټو پسې دکان ته واستو او دوه کاله کیږي چې په 400 پسې لګم که پیخته کیده نو اوس به وختي لا سیګریټ یا 400 شوی وای
آر ورځ خو منګای نه ماتیږي خدای مکړه یو ورځ بده زما زوی هم په دې غم لړلو چرس وخته کړی وي
ستا مرزه خراب دی بې ځای اندېښنې کوې
ونو کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي
زه خیر دی اوس دا خبرې پرېږدی بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم
دا دې واخله بچیه
و سړیه داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي
انور کاکا السلام علیکم
وعلیکم السلام اکبر ستړی مشی جوړی بابا دې څنګه ده
خدا شکر
زه شکر چې خدا خاورار اوس دا وای چې ته خدمت دیو
بس خدمت ده ده چې غشیان راکا
ته درېګه چې زه وګورم چې څوک خوبه نه وي
ای څوک نشته ما ول شاو خو وکټل او بیا راغلم
ښه سمه ده دا ده واخله
انور کاکا دا شی کم ده لګ نورم راکا
خو خوده يم دومره غوښتل نن څنګه ډیر غواړي خیریت خو به وي
هو خیریت ده نن بابا را ته ویل چې ډیر راوړه
یاره بابا چې دې څومره زه پیژنم دا څوک کاله کیږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه
نه 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 ما نه دي شروع کړي
دا بچی ته ما نه شي غولولی بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې راجا راجا خدای دې راواله د پرې اران چې هر څومره ډیریږي زموږ ګټه هم سره ډیریږي
سلام علیکم بادارا
وعلیکم سلام خیریت خدای ته څوکی
زم ساس یارم یو پړې خوراکا
پړې د څه شي پړې
د هیروینو پړې یادوم
زه خو څه پړډری نه يم چې د هیروینو پړې برا سره وي
مډارېګه زم ساده پړې یارم
ته خو خپاک صاف او تازه ستارم خو د عملی نه دی
یار بادارا کیسه داسې ده چې ما ول چرس شروع کړل چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه لاړ شه چې پولیس رانشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com